د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د آزادۍ رادیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر تخنیکي مسایلو له خبرو وروسته تمه ده چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی به نن په عمومي غونډه کې مخامخ خبرې وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې جرمني ډاکټرانو تایید کړی چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د پاوچ یو جګپوړی چارواکی وایي تر اوسه ثابته شوې نه ده چې روسیه به د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یونان په موریا کمپ کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او پاکستاني چارواکي وایي چې پر یوې ښځې د ډلهیز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس یې نیولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي تر اوسه هم ثابته شوې نه ده چې ګنې روسیه به طالبانو ته پیسې ورکړي وي څو په افغانستان کې امریکایي سرتیري ووژني. ان بی سي تلویزیوني شبکې پرون د ښاغلي مکنزی له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي امریکا اوس هم په دې شواهدو په لټه کې ده. نیویارک ټایمز په جون میاشت کې راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتي ادارو په پټه طالبانو ته پیسې ورکړي څو په افغانستان کې ډیره د امریکا او نړیوال ائتلاف سرتیري ووژني. روسیې او طالبانو دواړو دا راپورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د خپل روس سیال ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول استخباراتي راپورونه ثابت شي نو روسیه به ډیره درنه بیه پرې کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د طالبانو لخوا په وروستیو څو ورځو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. ستفانو پونتیکارو پرون دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره یې لیدلی او هغه ته یې ویلي دي چې طالبان باید تشدد کم او له سیاسي لارې د بحران د حل په اړه خپله ژمنه پوره کړي. ښاغلی پونتیکارو د عزتمنې سولې پر ټینګښت چې د افغانانو د 19 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي ټینګار کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د یونان په موریا کمپ کې په تیره افغان پناه غوښتونکي له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ادارې پرون په یو بیان کې د بشري حقونو له ادارو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې کمپ کې له پناه غوښتونکو سره د استوګنځي او زده کړو په برخو کې مرستې وکړي. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کمپ له نن 15 ورځې مخکې د اور د لګېدو له کبله ویجاړ شو. په نورو هیوادونو کې هم افغان پناه غوښتونکي له ناوړه شرایطو سر ټکوي. مرتضا چې د فرانسې په سنت دنیس کمپ کې اوسیږي وایي موږ هم انسانان یو، ژوند لرو، پولیس موږ په عذابوي، خلک زموږ شیان لکه موبایل، غوږی او حتی خیمې غلا کوي. موږ څه ګناه کړې ده؟ د یونان د پناه غوښتونکو په کمپ کې له اور لګېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي دي چې له یونان سره په تماس کې دی څو په لومړي ګام کې بې کوره شوي ماشومان او وروسته هغه کورنۍ چې ماشومان لري جرمني ته ور پرېږدي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرایلو او د خلیج د دوو عربي هیوادونو متحده عربي اماراتو او بحرین ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو د تړون د لاسلیک په ویاړ نن د سپتمبر په 15مه په سپینه ماڼۍ کې یوه غونډه جوړه کړي. ترامپ چې غواړي په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاسته راوړنې خلکو ته وښیي، دا تړون یو رښتینی تاریخي تړون بللی او ویلی دی له اسرائیلو سره د متحده عربي اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کېدل به په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت ته لاره ور کړي. اسرائیل له متحده عربي اماراتو سره د اړیکو د عادي کولو تړون د اګوست په 14مه او له بحرین سره د سپتمبر په 11مه نیټه لاسلیک کړ. اسرائیلو د دې تړون له مخې ژمنه کړې چې د لویدیځې غاړې اشغال شوې سیمې به په خپل قلمرو کې نه زمیمه کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې پر یوې ښځې د ډلهیز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس نیولی دی. دا کس پرون دوشنبه وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پراخ لاریونونه وشول. د شنبې په ورځ سلګونه ښځې لارو کوڅو ته راووتې او پر دې مېرمنې د هغې د زامنو په مخ کې د ډلهیز جنسي تیری په قضیه کې د عدالت غوښتنه وکړه. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار وویل له دوو مشکوکو کسانو څخه یو چې شفقت علي نومیږي نیول شوی دی. د بزدار په وینا د ډي ان اې ازموینې په پیښه کې د شفقت علي ګډون تایید کړی او هغه هم خپل جرم منلی دی. پاکستاني چارواکو له دې مخکې قرباني شوې ښځه ملامته کړې وه او ویلي وو چې د مېرمنې د نارینه له ملتیا پرته د شپې موټر چلولی نو ځکه جنسي تیری پرې شوی. او د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره وایي چې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا اقدامات د دې هیواد د کړکیچ د حل لارې نورې هم ستونزمنې کوي. سویتلانا څخانوفسکایا د آزادې اروپا آزادۍ راډیو کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل چې لوکاشنکا د بیلاروس غیر قانوني مشر دی او حق نه لري چې د خلکو په استازیتوب پریکړې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په سوچي ښار کې له ښاغلي لوکاشنکا سره ولیدل او له هغه سره یې د یو نیم میلیارد ډالر پور ژمنه وکړه. خو څخانوفسکا له بیلاروس سره د روسیې پر نږدېوالي انتقاد وکړ. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ راډیو پر وبپاڼه وګورئ، آزادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو لاندې خبري برخې ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو کاري ډلو پرون ماخوستن هم د قطر په پلازمینه دوحه کې پر تخنیکی مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان د جمهوری دولت د پلاوی وغړي ویلي چې تمه ده نن به د دواړو پلاو ترمنځ مستقیمه خبرې پیل شي. له بلې خوا په واشنگټن کې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانانو ترمنځ خبرې یو لوی لاسته راوړنه بللې ده. ملالې بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
دوهمه شپه هم د افغان پلاوی او طالبانو د تماس ډلې په قطر کې په خبرو بوختي وي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ځینې پرمختګونه سوي دي. د میرمن انوري په وینا تر اوسه مخامخ مذاکرات نه دي پیل سوي. دې د تماس ډلو په اړه جزئیات شریک کړل.
بشتر کار از اینا روی
دوای تر دیره د دوی کار د کاری طرز العمل د مذاکراتو داخلي اصول او مذاکراتو د اجنډا په اړه دی. پر ډیرو مسایلو تفاهم سوی
تفاهم صورت گرفته.
د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو ټیم یو غړي نادر نادری هم پر خپل ټوئیټر پاڼه تایید کړه چې د مذاکراتو د دواړو لوري د تماس ډلو خبري د مذاکراتو د طرز العمل او کاری اصول په اړه وی چې د عمومي غونډې په اړه یې چمتو کړل. دا غونډه به نن د سې شنبه په ورځ د وژې په 15مه نیټه وي. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې د کاري اصولو راتلونکو غونډو او مذاکراتو پر مهال ویش خبرې وسوي. تر میاشتو انتظار او هڅو وروسته لومړی بین الافغاني خبرې د شنبه په ورځ د وژې په 22مه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. د افغان دولت مذاکره کوونکو پلاوی غړي وایي چې پر ډیرو مسایلو له طالبانو سره تفاهم لري او په خبرو کې د یو بل منل لیدل کیږي. افغان حکومت له طالبانو اوربند غواړي، خو دې ډلې تر اوسه د افغان حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو مخکې استدلال کړی و چې اوربند د مذاکراتو پر مهال له بحث وړ موضوعاتو یو دی او مخکې دا کار نسی کولای. له 2000 کیلومتر لیرې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د خبرو پر مهال بین الافغاني خبرې یو لوی لاسته راوړنه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د دوحې غونډې په لومړۍ ورځ یې ګډون کړی و، د دوشنبه په ورځ وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په برخه کې د قطر هلې ځلې د ستایلو وړ دي.
We commend you for helping your Afghan neighbor.
د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات په برخه کې ستاسو همکاري ستایو. دا یو ځنۍ لار ده چې قطر د سیمې د ثبات په خاطر په اړه اقدام کړی دی.
په واشنگټن کې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی هم وویل چې هیواد یې د بین الافغاني مذاکراتو له کوربتوبه خوشاله دی.
هغه څه چې اوس روښانه شول همدا دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د مصالحې په لور د خبرو پیل چې قطر یې په کوربتوب خوشحاله دی د تاریخي لاسته راوړنې ښکارندوی دی.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پاکستان کې و او د صدر اعظم عمران خان او لوی درستیز قمر جاوید باجوه په ګډون یې د دې هیواد له چارواکو سره ولیدل. خلیلزاد له پاکستانه د افغانستان د سولې په بهیر کې د دې هیواد د رول په خاطر مننه کړې ده. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته نوې ډیلی ته ولاړ چې له هندي چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو وروستی حال و. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ د سولې د خبرو په بهیر او له دې وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي پر محدودېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای دا اندېښنه په قطر کې د سولې د خبرو د پرانیستو له مراسمو وروسته څرګنده کړې. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیلېدو د مخه اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وایي له لسګونو خبریالانو سره د خبرو له لارې موندلې چې خبریالان د سولې د خبرو په بهیر او له هغې وروسته اندېښمن دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل خبریالان مذاکره کوونکو او د سولې د خبرو محتوا ته د لاسرسۍ پر محدودیت اندېښمن دي.
خبرنگارا در سراسر افغانستان به صورت کل
خبریالان د افغانستان په کچه په ټوله کې د سولې د خبرو په بهیر او له دغه بهیر وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي پر محدودیت اندېښنه ښیي. په ټول افغانستان کې خبریالان د سولې د خبرو په جریان کې او له هغې وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وضعیت اندېښمن دي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د افغانستان خبریالان غواړي چې د سولې د خبرو جزئیات د رسنیو له لارې د افغانستان له خلکو سره شریک کړي او خبریالان لږ تر لږه د دغه بهیر د ناظرانو په توګه د خبرو په ځای کې ووسي. ښاغلي خلوتګر د افغان او طالبانو له مرکچي پلاوي وغوښتل چې د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي قوانین رعایت کړي او له محتوا سره یې ومني. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې د سولې د خبرو د مراسمو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللي وو پرون شپه افغانستان ته ستانه شول. دوی وویل له محدودیتونو سره مخ شوي دي. له دغو خبریالانو باعث حیات آزادی راډیو ته وویل د دغو خبرو د پرانیستو له مراسمو وروسته کوم خبریالان چې له افغانستان نه ورغلي وو په اړه یې وویل شول چې د دوی ویزې د 15 ورځو لپاره دي او په قطر کې د خبریالۍ لپاره یوازې 2 ساعتونه لري.
خبریالانو خپل پاسپورټونه د قطر په هوایي ډګر کې هغه مهال ترلاسه کړل چې خروجی مهر پرې لګېدلی و. خو چې ولیدل شول یوه میاشت ویزه ورکړل شوې وه. سره له دې چې موږ د دغه موضوع په اړه په قطر کې د سولې او بهرنیو چارو د وزارتونو له چارواکو وپوښتل خو څه چې موږ ته ویل شوي وو ټول فریب و.
د ښاغلي حیات په خبره د افغانستان د چارواکو دغه اقدام د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي د محدودیت د وضع کولو ښکارندویي کوي. د وویل 2 ساعتونه چې په قطر کې وو او د سولې خبرو ته یې پوښښ ورکاوه هم له محدودیتونو سره مخ وو او ونه توانېدل چې دغه ناسته په لازمه توګه تر پوښښ لاندې راولي. په دې اړه ولسمشرۍ ماڼۍ او نورو دولتي ادارو د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ورنه کړ. نای اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د حکومت پر ویاندویانو انتقاد وکړ. ویبل د افغان خبریالانو د شکایتونو له مخې د حکومت ویاندویان د دوی سباندې 90% اړیکو ته ځوابونه نه وایي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، اوس هم سالم محمد صالح د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ل امریکا خبریدونکي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه لیکنه خپره کړې چې د شنبې په ورځ پیل شوې. ورځپاڼې د دلسیزو جګړو د ختمولو لپاره د اوسنی عصر یو عمده او مهم فرصت بللی دی. د واشنگتن ټایمز په لیکنه کې په قطر کې مذاکرې روان